احمد شبریم ستاسو کوربه، سهار مو بخیر. نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو د استازیو غونډه ده. د دې غونډې د اجنډا له موضوعاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې ګاسمن:
د کندوز د ګزارې سید آباد په جماعت کې بوژنوونکې چاودنه شوي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی.
ملګرو ملتو له مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړې ژمنې ژر تر ژره ترسره کړي، او دا به هم واوري چې نړیواله ټولنه پر یوې طرحې کار کوي چې له بېوزله افغانانو سره نقدي مرسته وکړي.
$200 د ډېر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره ډېرې پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 تر رسیدلی او مسؤلیت داعش منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپای ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه، او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د پرونی خونړی برید مسؤلیت داعش منه. د کندوز شهر د سید آباد په سیمه کې د شیعهګانو په جماعت کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان یې ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د کندوز امنیه قمندان مولوی دوست محمد ویل چې د دې حمله هدف په افغانستان کې د قومي نفاق او تلمن وحل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر راتلونکو کې به د دې ډول حملو مخه ونیول شي.
موږ خپل اهل تشویق ورون ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ ان شاء الله باز آمادګۍ په نظر کې لرو او نسو، او دوی ته ان شاء الله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بلا بیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کانفرنس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان اروپا ته لېږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دي د 10 او 40 ترمن نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې پر ورځ شاید کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو پوجدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د تل په 14 د اروپا د کسب او کار د سازمان د یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حمله لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ترورستي حمله وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته چهارشنبه پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 14 په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز قبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سمیزو استخباراتو مشر مولوی مرآغا ازادي راډیو ته وویل یو ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وشل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا د ډلیز قبر پرون د تل پښپاړه سمه د پنشیر د روخي ولسوالي په بخشي خیل کلی کې وو چې درې مړي ترې ایستل شوي دي. خو د سیمې اوسیدونکو وای چې په دې ګور کې اته مړی موندل شوی. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق د امریکا له حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون د اکتوبر اتمه نیټه په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 8 بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیژندل شوي روحاني مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په درشل کې ویلي دي چې دی او پلویان یې په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي صدراعظم په توګه غوره شي. او وروستی خبر دا چې د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون د اکتوبر په 8مه په روستاوي ښار کې لسکونه کسان راټول شوي او د ساکاشویلی د آزادۍ لپاره شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د طبي د دورې له تیرولو وروسته ګرجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده او فساد تورن وپیژندل شو. دا ساجر اډو سارانه خبری مجله په منځني سبد 1298 په ټول افغانستان کې اوري. احمد چیپریم ستاسو قربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. امریکایي چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو لوټلو او پر کابل د طالبانو د سختريز ډلې تر واکمنۍ دوه وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبی او یک شنبی پورته د طالبانو له جکپور یو چارواکو سره د قطر په پلاسمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبري مختوړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9مه د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي او یو ټول شموله حکومت چې پراخ ملاتړ ولري جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوي برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنگتن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکی وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره سرګند کړی ده چې طالبان د خپل اعمالو لاري مشروعیت ترلاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبري کوي، د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو اس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزات شامل نه دي چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبري مختوړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جګپوړی پلاوي پر ناوخته له کابل دوهې تروان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوي به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغه امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپیریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي چې څو کاله مخکې برمته شوی وو مارک فریریچز خوشی کړي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او
موږ پر شو دي ته چې یو شمېر کسانو دا ویل دي چې دوی له امریکایانو د هیله لري چې دوی باید له افغانستانه وایستل شي. په دې ترڅ کې یو هم یو افغان دی شاهین، زمریالی شاهین، د سرګندونی اورو او
منګ هم د صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام لرو خو خبره ده چې منګ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه وره کارولې ده فقط منګ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسې ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
دا څرګندونې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل اوریدلی شئ، او په دې راپور کې به د افغان کډوالو په ارتباط، هغه افغانانو په ارتباط چې غواړي له افغانستان نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې، د نیټ پرایس څرګندونې هم درسره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نن او نړیوالو په کندوز شهر کې د شیعهګانو پر یو جماعت د خونړۍ حملې په وړاندې سخت خبرګونونه شوډلې دي. د بشري حقوقو د سر سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام له کبله سخت اندېښنه ښکاره کړې ده. د بشري حقوقو د سر سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپ خوله پاتې نشي. د پرونی حملې مسولیت داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل، په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشیا گاسمن پرون د تلې پشپړسمه ازادي راډیو ته وویل د حملې خی چې د افغانستان اقلیتونو په تیر شیاګانو ته ګواښ متوجه دی.
د کندوز د گزار سید آباد په جماعت کې بوجنونکي چاودنه شي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تیر شیګانو ته ګواښ پر رښتیا ستا. پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې سوي خو هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستان خپل سترګې لرې نه کړي. د شیا اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې د دې برید د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان خودلای دی. د یو نامه په وینا دا د یوې اونۍ پترس کې پر مذهبي مراسمو دریم برید دی. د اکشنبې په ورځ د تلې په یو لسمه د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته یو چاودنه وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. همدارس د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی، او وروستي برید چې په کندوز کې و یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د داعش ډلې خراسان څانګې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدون کې مواد والو زول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمنځه درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپل ټوئیټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او دا د شیا مسلمانانو او هزارګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندوز ښار د سید آباد گزر اوسیدونکی حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال تاسو بیانوي.
د ګلکاری مصروف بودم کې همي خطبه خلاص
په خټو کې مصروف کوم چې خطبه پای ته ورسیده او ورپسې مې د 14 دقیقه کوهره نور نه پوهیږم. راغله و ملیدل چې جماعت نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله ورسته لدی چې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان ووتل تر ټولو لوی او خونړی حمله و. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخته سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې اوسمهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د شپږشتمې نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلای دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ملګرو ملتو لمرستندویانو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بشری مرستو کې ځنډ او خنډ رانولي او شرطه شرخ خپل مرستې ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. و په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
د ګارډین رسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شو یو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. رسپانې لیکي په کابل کې د بند پاتې شوی برتانیویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتی وضعیت کې به سر نه وخته پریښودل. له دغه ډلې شلتنه د تیر اونۍ پترس کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغون شو او له افغانستان څخه د ځان دستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاد ډله کې انجینران، د ټکسي چلوونکي، د رستوران کارکونکي، د سرطان ناروغي بیولوژستان، د ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له هغو افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کله په خوایي برتانیا ته پناه وړې وه او اوس برتانوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنی مخ کې کابل ته تللی ول، څو کول شي د طالبانو په لاس د کابل لویدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځای بیا انګلستان ته ولیکتوي او په همدې مقصد یې د طالبانو نو لا چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د کانسل ان فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او دغه جګړې په اړه یې د عام امریکایانو د پخوانی او اوسنی نظریاتو توپیر راخستی دی. نشریلی کې چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایی حمله وکړه او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې په هیدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حمله زمينه د ته برابر کړ چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تصمیم اعلان کړ او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریوی چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درې نیو سالنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لاسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو د سره موافق دي چې افغانستان ته امریکایي سرتیري واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2021 میلادي کال د اگست په 14مه نیټه د ایپی نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړي او ښایي چې د شپې تسل امریکایانو په افغانستان کې جګړه بیرزخت بللې. 50% جمهوریت پالیو او 80% دیموکراتانو په دغه سروي او نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپل مخه ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز یاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2300 امریکایي عسكر او 6300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
د ملګرو ملتو یو جګپړی چارواکي خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې ځنډ راشي ناوړه عواقب به ولري. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یو برخه رسیدلې ده. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشری ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې غږ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په شپارسمه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې شوی اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سم دستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 11مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 608 میلیون ډالره بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشری مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15 سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندې همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 18 سلنه دوی ته رسیدلې. نوموړي مرستندوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخص مرسته وکړي. خغلی ګراند د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندی وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنکل شي. نو ز اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بې ځای شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات د چلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسی. دوی شاید افغانستان بهر ووسی او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپل ادارې لري. فلیپو ګراندی وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د په وینا د بشری مرستو د رسونکو ټولنو پر طلبه د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندی له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندی په وینا مو پورا پور کې واوریدل چې مرستندویان د افغانستان سره پر خپلو ژمنو ژر تر ژره عمل وکړي. بل لورته نړیواله ټولنه په یو طرح کار کوي چې وتوانی شي هر افغان ته په افغانستان کې تر $200 پورې مرسته وکړي. دا مرسته به د افغانستان بانکونو ته انتقال شي خو طالبانو ته به نه سپارل کیږي. زموږ همکار مجیب حبیبزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د بهرنۍ کمیټې له مسول آزرخ حافظی سره په دې اړه مرکه کړې ده چې دا مرستې څومره اغېزمنې دي. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د نړیوالې ټولنې دا اقدام به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره څومره مرستندوی وي.
نو که دا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي د خلکو د قدرت حدید له لارې دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق بیرته هیا کوي او خلک د مجبوری څخه قسم $200 د ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره ډیر پیسې دي.
دغه طرح څومره امکان لري پرته له دې چې طالبان دغه پیسو ته لاسرسی ولري د بانکونو ته ورسول شي؟
نه، خو مخکې هم د بهرنۍ هیوادونه اکثرا داسې کول چې د خپل انجوګانې له لارې پیسې ورستولې. یوه برخه یې د دولت د بودجې له لارې استول، په اول کې خو هېڅ نه استول، بیا وروسته سوکه سوکه چې دا ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دوی د مرستې څخه پخوانی دولت هم ډېر ناوړه استفادې وکړلې او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډېر زیات و پکې، نو دوی دا تجویز نیولی و دیوال سر څخه چې غیر دولتي مؤسسات لري، یعنی انجوګانو لري او پرایویټ سکتور سره یا خصوصي سکتور سره مخامخ راکړه ورکړه دی کولی. نو دا ممکن دی ماده ګټور بری نه دي چې هغه انجوګان هم په تجربه کې برسېره شو چې ډیر برخه د دغه مرستې دوی په خپل اداري چارو کې لګولي. حال دا چې په بین نورمونو کې 15% حد اکثر د یو پروژې پیسې حق و چې د انجوګان خپل د خدماتو لپاره واخلي، ولې تر تیره بریده پورې دوی دغه شی ته ژمن پاتې نه شول او تقریبا تر 85% د ټول لګښتونه ځان ته اخیستل. لوکسري موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد دا شیان پدایو کې چې بیا دغه څه تکرار نشي.
نو تاسو څه د هلا راوړته وړاندې زوی؟
خو اصلي خبره دا ده چې دا هم د اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده، کنه دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته ځلخه کوو. میکانیزم یې کچېری داسې وي چې دوی یو میکانیزم ورته جوړ کړي او ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستحق خلق ته ورکی تیر وخت اوس مرسی راغلی دی د مستحق خلق پر ځای غیر مستحق خلق ته ورکل شوی دی د حکومتي چارواکو خپلوانان ته ورکل شوی او دوهم دا چې د انجوګانو او دغه مؤسسو د پیسې ویشي لګښتونه دونه نه وی چې اصلي هدف ته زیان ورسی.
آذرخش حافظی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
لاند خبرونه په کندوز کې د پرونی بریټ مسولیت دای شومانه د کندوز شهر د سید آباد په سیمه کې د شیاو پچمات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووشل او لسکونه نور ټپیان کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر د دې ټولنې لغړو هیوادو غوښتي دي چې نور افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات ته سبا ترسره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولې دي. اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونې ورسوي تر رسیدلې په پاتې صدقو کې دا راپور لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلې دي په هغه افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته انتقال شوي دي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلې دا کار کولای شي د امریکا د متحده ایالاتونو او دریم هیواد دوه اړخیزي اړیکې زیانمن کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندیشنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بی اسناد وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خبر شوي دي او یو شمېر هغه افغانان چې ځانونه د دې وړ بولي هغوی اندیشنې لري. تفصیل په دې راپور کې
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختۍ تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خودی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نو موړي دا هم ویل چې د خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام درو خو خبره ده چې منګه هیڅ تر اوسه چې هغه پښتنه نه ده کړې نه ورکاړه ولې ده فقط منګ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او د دې افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ هم موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لګي. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولی شي د درېیم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
In future relocations out of Afghanistan. دا اندیښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هیواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وشتل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشتې د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې لنیمایي څخه تر اوسه ل یو لکو سلر ویژرو څخه زیات کسان له افغانستان وستل دي، خو لا هم د خبريالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په یو دیرشم له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیې بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.